پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. د خبری ساعت موزن ریاست نوری هرکلی کوم. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار دا خبره نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کنفرانس په ترڅ کې کړې ده. دا چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي، دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څیړو او دغه راز د دې کنفرانس له وروستي حاله مو خبرو. د خبری ساعت مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سمیزو نړیوالو خبرونو کې رضوان مراد را سره دی. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، مهم خبرونه په کیف کې د اوکراین په پایتخت کې د امریکا د مرستیال ولسم مشر وینا ده چې وایي د اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې به امریکا له اوکراین سره درېږي. دغه راز د عراق او د ترکیې ترمنځ د کړکیچ په اړه هم وروستي خبرونه لرو.
تاسو سره اوسئ، خو لومړی به قسیم سولمل ته ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. مشران جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا وار د افغان ولسمشر سفر مثبتې نتیجې ولري. او په شمال زون کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه زون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هم پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتۍ د پاکستان په ګټه نه ده. سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط هم مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغه ناسته کې ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمه ییزې هڅې وسي. اخوا مشران جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د سړه هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون مثبتې نتیجې او لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
جمهوري سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوو او دا یو نړیوال سیاسي مجلس کانفرنس ته باید پاکستان اشتراک ولري، ترڅو چې نتیجې مثبتې راوړي.
د آسیا زړه هیوادونو پنځم کنفرانس نن اسلام آباد کې پیل شو او دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سیاسي شخصیتونو او کارپوهانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. دغه وزارت ویان د صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین تل په هڅه کې دي څو وتلي او مطرح څیرې خپل هدف وګرځوي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیري او د ولسی جرګې پر غړي هلی ارشاد حمله سوي دي. او په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دغه زون کې د بشري حقوقو د ساحوي کمیسیون د ښځو د برخې مسؤل خوماري حیدري نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کال له پیل څخه تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 813 پیښې ثبت شوي دي. لدی وړاندې د ښځو چارو وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کړې وه. د کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. جو بایدن نن د اوکراین پارلمان ته په وینا کې ویل نړۍ د کرملین د ښکاره یرغل پر وړاندې د اوکراین جګړه ویني، خو بایدن وویل متحده ایالات به هیڅکله د روسیې لخوا د کریمیا الحاق په رسمیت ونه پیژني او د روسیې د یرغل پر وړاندې به له اوکراین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له کله نه چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن څلور ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د عراق حکومت ته ویلي چې انقره به د عراق له شمال څخه خپل ځواکونه ونباسي. مولود چاوشغلو دا خبرې نن له خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره په تلیفوني تماس کې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې څو ساعته وروسته له هغې وشوې چې د عراق له شمال څخه د ترکیې ځواکونو د وتلو لپاره د عراق د حکومت ضرب الاجل چې د ډسمبر 1 نیټه وه پای ته ورسید. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي د ترکیې ځواکونه د دوی له اجازې پرته د عراق په شمال کې ځای پر ځای شوي دي او که ترکیه خپل سرتیری ونه باسي بغداد به دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې په سوریه او عراق کې د ترکیې د پوځي اقداماتو په اړه د بحث لپاره نن د بندو دروازو شاته غونډه وکړي. د دې بحثونو مشري به متحده ایالات چې په روانه ډسمبر میاشت کې د امنیت شورا مشري ور په غاړه ده کوي. ډیپلوماتان تمه لري چې ښایي د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې د نسکورېدو موضوع به هم په دې غونډه کې یاده شي. د مسکو او انقرې اړیکې له همدې پیښې وروسته کړکېچن شول. د یو بل خبر له مخې عراق پر ترکیې تور لګوي چې د دې هیواد په شمال کې یو کمپ ته د خپلو سرتیرو ټانکونو په استولو سره د عراق ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړی دی. ترکیه پرون په ډاګه کړه چې خپل سرتیری ځکه نه وباسي له عراق څخه خپل سرتیری ځکه نه وباسي چې دا پوځیان د حق ماموریت برخه ده چې هدف یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو روزل دي. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلي دل دی په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی. ټرمپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یوې مسلمانې جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته کړی دی. نوموړي تېره ورځ ویل پر مسلمانانو د دا بندیز تر هغې پورې لګېدلې پاتې وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. سپینې ماڼۍ ویلي د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین کوي. او د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې مشر جی جانسن وایي د دې اداره هغو بهرنیانو ته د ویزو د ورکولو په پروګرام له سره غور کوي چې غواړي له امریکایي اتباع سره د واده لپاره د هیواد ته راشي. متحده ایالاتو دا پریکړه په کالیفورنیا کې د یوې پاکستاني اصله جوړې لخوا د 14 کسانو له وشلو وروسته وکړه. د کورنۍ امنیت د ادارې مشر وایي تحقیقاتو ښودلې ده چې د کالیفورنیا یو برید کوونکي پاکستاني تبه تشوین ملک یو له 1519 پاکستانیانو څخه و چې په 2014 کال کې له امریکایي تباو سره د واده لپاره متحده ایالاتو ته سفر کړی. تشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا د ټولنیز مرکز په وروستۍ پیښه کې د پولیسو په ډزو کې وشل شول.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه درې. کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه څلور. مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه دوه. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفی دوه. جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه نه. غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه صفر. ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه یو. او په بامیان کې به هم آسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفی څلور.
خبری سات لا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي ته پوسر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه اوریدلی شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. ستار عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس ته په پرانیستونکي وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان ثبات تر ډېره حده په پاکستان پورې تړلی نه دی؟ دا مسله د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو. مشرانو جرګې هم تمه وښوده چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او په دغه کنفرانس کې ګډون ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په دې وروستیو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر فعالانو او سیاسي کارپوهانو د د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دغو حملو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې څه تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. دا خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سرتاج عزیز دا خبره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کنفرانس ته په خپلې پرانیستونکې وینا کې وکړه او په دې خبرې هم تاکید وکړ چې یو بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. سرتاج عزیز وویل د آسیا د زړه کنفرانس د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ چې په محور کې افغانستان د پیاوړتیا لپاره یو ښه میکانیزم دی. د آسیا د زړه په کنفرانس کې پر پاکستان او افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ 14 هیوادونه غړیتوب لري. دغه پروسه په 2011 کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استانبول ښاره پیل شوې چې ورته د استانبول پروسه هم وایي. اسلام آباد د دې کنفرانس پنځم کوربه دی. دغه کنفرانس چې نن پرانستل شوی سبا هم دوام کوي او افغان ولسمشر هم د دې کنفرانس په سبنۍ غونډه کې ګډون کوي. خو دغه کنفرانس نن پرانستل شوی او په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره د کنفرانس د غړو هیوادونو او دغه راز هغو هیوادونو استازي چې د دې کنفرانس د استانبول د پروسې ملاتړ کوي په اسلام آباد کې راټول شوي دي. په اسلام آباد کې د استانبول د پروسې د کنفرانس د نننۍ غونډې له حاله به مو د ازادي راډیو خبریال زبی مومند خبر کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار وایي هیواد په افغانستان کې همیشنۍ سوله او ثبات غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. نوموړي دا څرګندونې د سهشنبې پوره سهار په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربهتوب د آسیا زړه کانفرنس د لومړۍ ورځې د پرانستې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یو ځای ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن او سبا د افغانستان په اړه د استانبول پروسې آسیا زړه د هیوادونو د پنځم نړیوال کانفرنس کوربه دی. سرتاج عزیز په خپلې وینا کې د کانفرانس د سیمې د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي ودې لپاره مهمه بالو ټینګار وکړ چې دا پروسه به ښې نتیجې ورکړي. ښاغلی عزیز همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي ځکه چې په دې هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې ناامنه او بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی او موږ د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هڅو کلک ملاتړ کوو. د آسیا زړه کانفرنس د آسیا زړه هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان او د سیمې ترمنځ د اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پرمختیا لپاره یو ښه پلیټ فارم دی چې غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې لیز افغانستان او باثباته سیمې لپاره ښه نتیجه ورکوونکې هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د کانفرنس په پرانستونکې وینا کې وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او تشدد په ګډون له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی کرزي هم د آسیا زړه کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهمه بالو وویل چې افغانستان کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پراختیا او همداراز د سیمې د ټولنیز اقتصادي ودې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. افغانستان د خپل اړخه په یو شمېر چیلنجونو سره سره د هر ډول ترهګرۍ د ځپلو عزم لري. افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه ییزه کچه نه یوازې د ګډو چیلنجونو او ګواښونو د مخنیوي بلکې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره معتقد دی. موږ همداراز په دې باور یو چې زموږ هیواد د سیمې د ټولنیزې او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مهم رول ترسره کولی شي. په اسلام آباد کې په آسیا زړه کانفرنس کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو لس وزیران او د ځینو نورو جګپوړي استازي ګډون کوي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج به هم د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد ته راشي او له صدر اعظم نور شریف سره به یو ځای د آسیا زړه کانفرنس د دویم دور پرانیستو وکړي.
د دغه کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د افغانستان په اړه د خپل هیواد په دریځ ورسره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف نن په اسلام آباد کې په غونډه کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیز د کورنیو چارو له وزیر او د غراز د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. ټاکل شوې چې نواز شریف سبا په دې کانفرنس کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای ګډون وکړي او په ګډه دغه کانفرنس د وزیرانو په سطح پرانیزي او هم کانفرنس ته ویناوي وکړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیګو د ازادي راډیو خبریالان هلته شته. د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو به مو خبروي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګه هم دغه کانفرنس ته تمه لري او وایي چې دا ځل د افغانستان د ولسمشر ګډون به په دغه کانفرنس کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. خو مخکې له دې چې په دې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې واوري، ورزو کابل ته له کابله د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز سرپرست رفیع الله نیازی را سره د ټلیفون په لیکه د نیازی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه تاسو مغولان.
نیازی صاحب، دغه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پرانستل شو او کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کې سرتاج عزیز وویل چې یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او هیواد هڅه کوي چې افغانستان د سولې او ثبات څخه برخمن شي. پاکستان ته ډېرې سترګې اوړي، البته د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په هڅو کې. خپله پاکستان څه فکر کوي چې دا ځل چې خپله د یو دغه مهم کانفرنس کوربه دی، آیا د کانفرنس ګډونوالو ته به داسې اقدامات وړاندې کړي چې هغه د ګډونوالو بالخصوص د افغانستان د چارواکو قناعت حاصل کړي؟
ډېره مننه. مخکې چې ستاسو خبرې ته راشو، یوې موضوع ته اشاره کول پکار دي. هغه دا ده چې په کابل کې د شاه شهید د خونړۍ پیښې نه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې او سیاسي اړیکې ډېرې ټیټې سطحې ته راټیټې شوې وې. د سولې پروسه په ټپه ودرېدله، په نورو مسایلو باندې خبرې اترې ودرېدلې. د استنبول د پروسې، د آسیا د زړه د پنځم دور کانفرنس یو لاسته راوړنه به دا وي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه ډیپلوماتیک اړیکې چې درېدلې وي بیا به پیل شي. دا د دواړو هېوادونو د مشرانو او د حکومتونو مسؤلیت دی. هم افغان حکومت په دې برخه کې مسؤلیت لري او هم پاکستان چې په سیمه کې د دواړو ګاونډي هېوادونو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې کار کوي. دویمه مسله دې برخه کې دا ده چې د افغانستان په اړه په خاص ډول د استنبول د پروسې یو هدف دا ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، له افغانستان سره د مرستې او د همغږۍ په برخه کې کار وشي. نو دې کانفرنس کې یو ځل بیا دغه موقع پیدا کېږي چې د افغانستان په مسایلو باندې په خپله افغان لوری او د سیمې نور هېوادونه چې په دغه کانفرنس کې ګډون لري دوی د افغانستان په موضوعاتو وغږېږي.
نیازی صاحب،
د افغانستان حکومت لخوا بخښنه غواړم، راځم تاسو خبرې ته، د افغانستان لوري و خاص پیشنهادونه وشي. نو هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي، د پاکستان له لوري یو څه داسې نښې نښانې معلومې شوې وې تر مخکې له دې چې دا کانفرنس شروع شي. د پښتونخوا ځینې مشران راغلي وو، په هغې کې د افغانستان د حکومت د مشرانو د ګډون غوښتنه کړې وه. د سولې د پروسې د پیل په برخه کې بیا وړاندیز کړی وو. نو دغه هغه مهم ټکی دی چې که چېرته افغان حکومت په دې کانفرنس کې له خپل لوري د سیمې د ثبات او د افغانستان د ثبات لپاره مشخص وړاندیزونه او د مشخصو طرحو سره ولاړ شي او له دوی سره مطرح کړي، د سیمې د هېوادونو او د پاکستان او د نورو خلکو به دې موضوعاتو ته فکر راوړي. لکه پخوا هم دا کار شوی، خو د استنبول د پروسې کومې وعدې او کوم تړونونه چې پخوا چې وو تر ډېره پورې پلي شوي نه دي. پاکستاني اړخ به له دې نه یو ګټه دا پورته کړي چې د سیمې او نړیواله سطحه باندې به دنیا ته وښيي چې کوم مسایل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رتیب شوي وو او کوم تشنج و کوم کړکېچ و، دا د دې کانفرنس په جوړېدلو سره دا مسایل حل شول. یو ډول ډیپلوماسي به وکړي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه دا دی چې آیا پاکستان با د سولې په برخه کې او په سیمه کې د امنیت په برخه کې په دې کانفرنس کې داسې مشخص وړاندیزونه مشخصې طرحې وړاندې کړي چې وګوري چې سړی په هغې باندې باور وکړي او د نړۍ د سیمې او د افغانستان د خلکو باور ترلاسه کړي چې ګویا دوی د افغانستان د سولې او د هغه په پروسه کې کار وکړي. دویمه مسله دا ده چې د افغانستان د ناامنۍ او د بې ثباتۍ مسله اوس له افغانستان نه وتې دا یو سیمه ییزه مسله ګرځېدلې ده تر څو پورې چې د سیمې هېوادونه د دې سیمه ییزې مسلې په اړه باندې یو سیمه ییز هوکړې ته ونه رسېږي او په ګډه سره د دې سیمې د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ په وړاندې چې کوم مسایل دلته په دې سیمه کې دي په هغې باندې کار ونه کوي او په ګډه باندې دې لپاره هلې ځلې ونه کوي فکر نه کوم چې دلته خاص کومه نتیجه به ورکړي. خو هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې په سیمه ییزه کچه باندې داسې یوه اجماع اوس یو څه ناڅه لیدل کېږي چې مثلا په سیمه کې د اقتصادي همکاریو دپاره د چین، هندوستان، د منځنۍ آسیا د هېوادونو او د افغانستان چې په خپله په دې کې د پاکستان هم ګټه یو ډول اجماع لري چې باید دا اقتصادي همکاري په سیمه کې شروع
شي.
خو د دې تر څنګ
نازي صاحب تاسو بیا هم واردار کړه سره اوس شاهد الیاس د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او په اسلام آباد کې د خبرو اترو پخلاینې او همدارنګ د سیمه ایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو بنسټ ایښودونکی دی را سره د ټلیفون په لیکه د الیاس صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه اجمل صاحب.
تاسو به اتمن د نیازي صاحب خبرې اوریدلې وي. له نیازي صاحب نه مو د دغه کانفرنس او په تېره بیا کانفرنس ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار ستاج عزیز د څرګندونو په اړه نظر وپوښت. که مو نوي اوریدلې ستاج عزیز وایي چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی او ډېره هڅه کوي چې افغانستان د سولې او امن خاوند شي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان به له هغه څنه چې تر اوسه پورې کړي یا افغان چارواکي ترې تمه کوي دغه کانفرنس ته نوي وړاندیزونو مشخص وړاندیزونو سره راسي او که څنګه؟
اجمل صاحب د تاسو ډېره مننه چې په دې مهمه موضوع مې ماته د خبرو اترو کولو موقع راکړه. لکه څنګه چې د کانفرنس نوم دی، ډېر ښکلی نوم یې دی، افغانستان اتحاد آف ایشیا، د آسیا زړه دی افغانستان. د کانفرنس نوم دا دی، په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د آسیا زړه دی. او د پاکستان څومره پورې چې په دې کې فایده ده د افغانستان امنیت کې، هغه دا ده چې یو طرف ته د پاکستان هند دی او بل طرف ته افغانستان دی. د هند سره خو پاکستان تجارت او کاروبار نشي کولی، د دوی سره څه معاملې دي. نو په کار داده چې افغانستان کې امنیت راشي او نه پس به بیا پاکستان ته د وسطي ایشیا ته به بیا رسایی حاصله شي.
الیاس صاحب خبره دلته ده، الیاس صاحب خبره ده چې مخکې هم افغان پاکستانی چارواکو دا خبرې په وار وار کړې دي، خو افغان چارواکي پرې شک کوي او دا ځل هم پاکستان لوري ډېره هڅه وکړه چې افغان چارواکي په تېر بیا افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته وروغ واړي پکې ګډون وکړي. آیا پاکستان یا پاکستانی چارواکي بلاخره یو څه وړاندې کوي دغه کانفرنس کې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د چارواکو قناعت حاصل کړي چې پاکستان واقعا زړه غواړي چې افغانستان د سولې او امن لرونکی هیواد شي؟
اجمل صاحب، موږ ته پکار ده چې د پاکستان د نننۍ د انټرنل چې کوم سیاسي حالات دي، کوم سیستم یې دی، چې په دې باندې ځان پوه کړو. په پاکستان کې د قوت سرچشمه یو نه ده، د قوت سرچشمه سعودي او د پاکستان ملټري استابلیشمنت چې ورته وایي عسکري قوتونه دي، هغه په خپل ځان یو حد دغه لري افغانستان کې یو دلچسپي لري. بل طرف ته د نواز شریف حکومت دی چې هغه خپله دلچسپي لري. نو پکار ده چې پاکستان موږ وپېژنو. او پاکستان کې دا قوت چې کوم سرچشمې دي، د هغې موږ ته دا پته ولګي چې هغې چې څوک دی په یو ځای نه وي ناست، په یو ځای یوه فیصله نه وي کړې افغانستان کې. د سرتاج عزیز صاحب یا د نواز شریف صاحب د ویلو نه ډېر څه مقصد حاصل اول نه دی پکار
الیاس په دغه ټول دیار لسو کلونو کې
پاکستان
په دغه دیار لسو کلونو څوار لسو کلونو کې آیا دغه کړی چې تاسو ویل چې د قدرت مختلف کړی دی او په افغانستان کې هر یو خپل لار تعقیبوي که ملکی حکومت یې که پوځ دی که د استخباراتو اداره ده آیا د افغانستان په ارتباط باندې دوی بالاخره یوې خولې ته نه دی رسېدلی یو ګډ دریځ ته نه دی رسېدلی
اوس چې کوم واقعات وشول لکه کندوز کې چې کوم واقعه وشوه طالبانو د یو څو ورځو دپاره د کندوز په ښار باندې قبضه وکړه او دې نه علاوه په کابل کې څه اټیکس وشول او نور افغانستان کې د امنیت ګډبر چې دی او هغې په ځواب کې چې افغانستان کوم الزامونه دي په پاکستان باندې چې دغه پاکستان پکې دغه دی ملوث دی په دې کې د دې نه دا پته لګي چې معامله یا پاکستان کې دا ټول د قوت کمې کړی چې کمې دي هغه په یوه خوله او زړه باندې نه دي خو په کار دا ده چې ما ته داسې ښکاري چې د پاکستان کوم سیویل ګورنمنټ دی د نواز شریف کوم سیاست دانان دي هغه دا غواړي په صحیح معنو کې په صحیح د حاکمیت باندې دا غواړي چې افغانستان کې امنیت راشي
بله مننه بله الیاس ډیر مننه نیازی صاحب په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون هم ډیر مهم بلل شوی دی لدی مخ کې د کانفرنس د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خینه وي د اجرایی رئیس ویل تر هغه پورې موږ له پاکستان سره اړیکې نه نیسو چې وخی چې د تروریزم جړ لباسي مرکزونه لمنځه وړي او صادقانه وخی چې غواړي له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي په دې وروستیو کې د سولې د خبرو په ارتباط باندې هم د پاکستان وړاندیزونه څو ځلې رد کړل اوس اشرف غني زی په دغه کانفرنس کې ګډون کوي آیا تاسو امیدوار یاست یا آیا د پردې تر شا ځینې نورې موافقې شوي دي یا تضمینونه اخیستل شوي دي د پاکستان له لوري
دا چې د پردې تر شا به کومې هوکړې یا موافقه لیکونه شوي تر هغې خو زه ډېر خبر نه یم اما په ظاهري توګه هغه څه چې مهم دي هغه دا ده چې د دغه دوو هېوادونو ترمنځ د اړیکې همداسې دوامداره وساتل شي خبرې اترې وشي په مسایلو کم مسایل نوي منځته راغلي کومې پیسې نوي منځته راغلي په هغې باندې خبرې وشي او بله مسله پکې دا ده چې په دې کې د سیمې هېوادونه په دا وښودل شي که څه هم هغوی په دې مسایلو باندې ډېر پوهېږي خو لږ تر لږه د ټینګار په توګه باید له افغان لوري هغه شواهد او هغه مسایل او هغه خبرې چې دوی د پاکستان لوري مثلا په سیمه کې یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ په برخه کې لري باید هغه ټول دې خلکو ته مخې ته کړي او له هغوی سره په ګډه وغږېږي دا چې پټ موافقه لیکونه به څه شوي کوم نه د افغانستان د ریاست جمهوري د مطبوعاتي دفتر لخوا او یا له کوم نورو خوا نه داسې کوم مسایل مخې ته نه دي راغلي خو یو مسله چې ډېره مهمه ده هغه د سولې د پروسې د خبرو پیل و چې د ملا عمر د مرګ د مړینې په آخر کېدو سره وروسته په ټپه ودرېدلې یو امید دغسې شته چې که د سولې د پروسې د بیا په پیل په برخه کې دا چې څومره به په دې برخه کې پاکستان مطمئن اوسي افغان لوري ته ډاډ ورکړي چې دوی د سولې په پروسه کې د زړه نه همکاري کوي دا ډېره لکه څنګه چې ورته ورو اشاره وکړه
مننه ژوندی اوسې بله رفیع الله نیازی د استراتیژیک مطالعاتو د مرکز سرپرست او د غراز شاهد الیاس هم په اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپو د افغانستان د مشرانو جرګې هم دغه کانفرنس ته خوشبینی څرګنده کړې او ویلي دي چې اشرف غنی ګډون به ښې لاسته راوړنې ولري تفصیل یې د قاسم سلامل په راپور کې
سره له دې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سیمه ییزو غونډو د نتیجو په اړه تل انتقادونه موجود وي خو دا ور مشران جرګه هیله څرګندوي چې د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني له ګډون څخه ملاتړ وکړ
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوي او دا یو نړیوال سیاسي مجلس کانفرنس ته باید پاره کې اشاره کړی د یو کې نتیجې مثبت راوړل
د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه او دوه ورځې به دوام وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړې اولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه ورځ د یولسو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري په غونډه کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسي خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو لمخې افغان ولسمشر به د دې ترڅنګ له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار هم د سه شنبې ورځې په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي. شغلی زیدیار وای زه هیله منیم چې واقعیتونه په ځنګړي ډول له تروریستان او طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د غونډې ګډونوالو ته په سرحد سره وړاندې سي. د مشران جرګې بل غړي ګل احمد اعظمي بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول دغه غونډې ته وړاندې سي.
هیله مو د ولسمشر نه دا ده چې په قاطعیت سره په جدیت سره مستنده د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غرضو او خواستې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ور به د اسیا د زړه هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غني د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د متفاوتو نتیجو تمه کیږي.
همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. خبري ساعت اوري او اوس یو ځل بیا رضوان مراد ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. مشرانو جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون مثبتې نتیجې او لاسته راوړنې ولري. په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د عراق حکومت ته ویلي چې انقره به د عراق له شمال څخه خپل مځکني ځواکونه ونه باسي. مولود چاو شغلو دا خبرې نن له خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره په تلیفوني تماس کې وکړې. او د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل باید بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوري ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړو د پارک اوپن په دیرشمې سیالۍ کې څلور د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ترلاسه کړ. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضي ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې مهدي رحمتي، محمد حمیرات، محمد یوسف او محمد اسماعیل محمدي د سرو زرو مډالونه، محمد الکزی، مجیب سلطانی د سپینو زرو مډالونه او نصیر بلخي د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. دغه سیالۍ دوه ورځې د جرمني په اشتوتګارت کې ترسره کیږي. په کابل کې د پاور لفټنګ ووم دور سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د پاور لفټنګ فدراسیون مشر خواجه فرید صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له مرکز او ولایتو څخه شاوخوا 1500 لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي ویل د پاور لفټنګ ووم دور سیالۍ په ټولو ولایتونو کې چې د پاور لفټنګ فدراسیون پکې فعالیت لري ترسره کیږي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د دغه سیالۍ څخه هدف په نړیوالو سیالیو کې د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او ټاکل شوی دی روانې اونۍ د پنځم په ورځ د هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کابل، بامیان، پنجشیر او بلخ ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه سیالۍ د ژمنیو بایسکل ځغلونې په نوم جوړیږي. د تېر پنځم په ورځ انجنونو د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې 1500 متره واټن ووه او د مسومې په نوم جلۍ پکې لومړی مقام فلکر.
او د خبرونه په دوام کې اوري چې د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړې دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خلک په څه ډول جذبوي په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. دا هم اوري چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. مخمو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس ته د پرانستون کې وینا په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار ستاجهي څرګندونې واورېدې چې وایي هېواد د ټولو هیوادو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی او ټینګار کوي چې یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. کولی شئ چې وروسته موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر ورکړئ چې آیا پاکستان له زړه غواړي چې افغانستان ثبات او سولې لرونکی هیواد وي. ټلیفون شمیره به وروسته اعلان کړم خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. ترمپ دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې یوې پاکستاني الاصله مسلمانې جوړې 14 کسان په ډزو ووژل. د ترامپ دا خبرې د نړۍ په کچه د سیاستوالو لخوا غندل شوې او په امریکا کې د نن ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د سیاستوالو لخوا ورباندې سخت اعتراض شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورئ.
د 2014 کال لپاره د امریکا د ولسمشرۍ د جمهوري غوښتونکو ګوند له کاندیدانو څخه یو ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې امریکا باید دغه هیواد ته له ننوتلو څخه د مسلمانانو مخه ونیسي. ډانلډ ټرمپ پر دې خبرو د ټولې نړۍ د سیاسي کړیو لخوا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. د ټرمپ پاروونکی او ویشونکي خبرې په داسې حال کې دي چې ولسمشرۍ ته کاندید نورو کسانو په کالیفورنیا کې د حملو وروسته د ملي امنیت د شکولو لپاره لارې لټولې. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان برنارډینو ښار کې یو پاکستاني الاصله مسلمان سړی او میرمنې په ډزو 14 کسان وژل. ویل کېږي دغه خاوند او میرمن د سختریزو لخوا افراطي سوي وو. ټرمپ په ساوت کیرولاینا کې پرون د خپلې وینا پر مهال وویل چې امریکا ته د ننوتلو لپاره پر مسلمانانو باید بشپړ بندیز ولګول سي تر هغه وخته چې د ده په وینا د امریکا استازي معلومه کړي چې دا څه روان دي. د ویل چې دا بندیز ځکه مهم دی چې د ده په وینا د مسلمانانو لویه برخه د امریکایانو څخه کرکه کوي. د جایدادونو څښتن میلیاردر او پیژندلې تلویزیونی څیره ډانلډ ټرمپ په یوه وینا کې وویل تر هغه وخته چې موږ دا معلومه کړو او په دې ستونزه وپوهیږو چې خطرناکه تهدیدونه پیښوي زموږ هیواد به د هغو خلکو لخوا تر حملو لاندې نه راځي چې یوازې پر جهاد باور لري او د منطق هیڅ ډول احساس او د انسان ژوند ته درناوی نه لري. په دې اړه چې آیا د ده وړاندیز د پناه غوښتونکو هغو امریکایانو مسلمانانو چې له امریکا د باندې دي او سیلانیانو په اړه هم دی او کنه ټرمپ او د ده دفتر هیڅ نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ په چټکۍ سره د ټرمپ دا خبرې وغندلې او هغه یې د امریکایي ارزښتونو سره په پوره توګه په ټکر کې وبللې. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویل چې ټرمپ تاریکۍ ته دروازه ورټکوي تر څو د خلکو له بیرې ګټه پورته کړي او د خپل کمپاین لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ارنست ویل د دې پر ځای چې مسلمانه ټولنه وغندل سي امریکایي چارواکي باید د مسلمانو مشرانو سره کار وکړي چې سختدریزي ژغونه له بېخه وکاږي او هغه خلک باید بیل سي چې افراطیت ته مخه کولای سي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسي یو مرستیال بن رودز د ټرمپ وړاندیز رد کړ او د اساسي قانون پر خلاف یې وباله. د ویل د حقونو په قانون کې د مذهب د ازادۍ لپاره د احترام کولو په اړه ویل سوي دي. د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه یوې هیلری کلینټن د ټرمپ دا خبرې د کرکې وړ له تعصبه ډکې او بیلونکې وبللې. په یو پیغام کې کلینټن ټرمپ ته ټویټ وکړ ته نه پوهېږې دا موږ نور هم ناخوندي کوي. همداراز ګنشمیر نورو جمهور غشتونکو همداراز ګنشمیر نورو جمهور غشتونکو او ډیموکرات سیاستوالو د ټرمپ دا خبرې رد کړې او غندلې دي چې پکښ پخوانی جمهور غشتونکو د ولسمشر مرستیال ډک چینی هم شامل دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
خبری ساعت آوری خبری ساعت دیازدی رادو لاری دیور اپ اونی که دری ورزی لچلورو بجو تر پینزو بجو آوری دلیشه دوشن بی سیشن بی او چارشن بی ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ. له 2 بجو د ماښام وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپې پر همدو څپو خپرېږي. اوس هم یوه بله نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکي وایي د سوریې په ختیځ کې د رژیم پر ځواکونو روسي الوتکو بمبارد کړی، نه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو. د سوریې حکومت د دوشنبې په ورځ تور ولګاوه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بریدونه کوي، په دیر الزور سیمه کې د دولتي قواوو په یوه غونډ بمباري کړې ده. درې عسکري وژلي او 14 نورې انټرپاین کړي دي. د موضوع سلطان محمد سرور تعقیب کړی او نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایی چارواکی وایی دی رادار تصویرونه خیی چه دغا بمباری هغو روسی تی یو 22M3 بکفایر الوتکو کرده چه پا شمالی اوسیتیا که دی موزدوک پاوزی اردی زخه الوتلی وی. دی امریکا دی دفاع وزارت ویان ستیف وارن وایی چه روسیه دی تیر یکشنبه پورز دی روزور سیما بانده هوایی بریدونه کرده. مونگ دی سوری رژیم سره دی جنگ پا حالت که نیو او دی دولتی زواکونو دی بمباردمان لپاره هم کم دلیل نلرو. هغه زیاتوي چې یوه ځینی عملیات چې ائتلافي ځواکونو د تیر یکشنبې په ورځ کړي د دغه غونډ جنوب ختیځ لور ته یې 100 کیلومتره لرې د تیلو یوه څا په نښه کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان په دایر زور سیمه کې د حکومتي ځواکونو په یوه غونډ باندې بمباري تاییدوي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر په لندن کې دی ویلي دي چې کیدای شي دغه بمباردمان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی وي. روسی الوتکه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي او وروسته لدې چې یو الوتکه دوه اونۍ مخکې د ترکیې لخوا وویشتل شوه د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات سو. ډیپلوماتان وایي روسیې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې په سوریه او عراق کې د ترکیې پوځي فعالیتونه د بندو دروازو تر شا یوې غونډې کې وڅېړي. امریکا چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا مشري په غاړه لري دغه غونډه دایروي. عراق هم په ترکیه تور لګولی دی چې دغه هیواد ته یې د خپلو ځواکونو په لیږلو سره د عراق په ځمکني تمامیت تیری کړی دی. بغداد ګواښ کړی کچېرې ترکیه خپل ځواکونه بهر نه کړي نو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې روسیه به د عراق شکایتونه هم د امنیت د شورا په غونډه کې مطرح کړي که نه. ترکیه د دوشنبه په ورځ وویل چې خپل ځواکونه له عراق نه باسي او دغه قواوې یې د هغه ماموریت په ترڅ کې عراق ته استولي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگ کې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکمو په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې واورېدې چې وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. پاکستان تر اوسه په دې برخه کې څه کړي او څه کولی شي؟ د هغه مسئله ده چې تاسو هم کولی شئ په دې اړه نظر ورکړئ. راسره کولی شئ تماس ونیسئ. ټلیفوني شمیرې مو د بین داخلي شمیره ده 0800 822 55 55. دغه راز نړیواله شمیره ده 0042022112 46 01. ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر ورکړئ. خو په موضوع کې تمکیب یو اوریدونکی راسره دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
اکمل خروټ د رمتل ولسوالۍ له هلمند بدر سره یم.
خروټ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ، آیا پاکستان تر اوسه پورې د افغانستان په سولې د سولې او امن په ثبات کې له زړه همکاري کړې او آیا څه کولی شي له دې زیات؟
روسه خو هیڅ هم نه دکړي لدین ورسته کې وکړه هغه خو نه ده معلومه د ورسته کې ورسره وکړه. تر اوسه خو هیڅ په عمل کې هیڅ کار نه کړی پاکستان او بل څه څه خرابې دي. لته نن ورځ د نن ورځ په پروګرام کې
موږ به هڅه وکړو چې ستونزه پیدا کړو. له تاسو نه مننه. آیا خوب یوه بله پوښتنه، آیا د اسلام آباد د کانفرنس چې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس، آیا هیلمند یاست؟
نه هیلمند تر اوسه خو هېڅ کار نه دی کړی پاکستان مست زمونږ لپاره هېڅ کله کار نه دی کړی تر اوس. له 2016 وروسته کې وکړو، تر کانفرنس وروسته کې وکړو، کېدای شي تر اوسه هېڅ نه دی کړی.
بلې مننه. ژوندی اوسې یو بل اورېدونکی لرو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم شهاب الدین احمد خپل تاسو اورېدونکو ته ټول سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې تجربه ښودلې ده، تېرو وختونو کې دوه مخې سیاستونه مخکې نیولي دي. په ظاهره کې د سولې راکړې په بیا وروسته معلوم شوي دي چې هغه د افغانانو په فریب کې نه. اوس به هم رښتیا هم د سولې لیدلې وکړي، سولې ته به نږدې شي، خو اوس طالبان په دوه ډلو ویشلي دي. کېدای شي چې د یو سره یې سوله وکړي، بله ډله خو شته چې وګړي او مشکلات په افغانستان کې بخښي.
بله مننه. ستاسو نظر مو هم واورید. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بله مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډ خپل نظر ورکړئ، لکه چې ټلیفون مو سره قطع شوی دی. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني. بله ازادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زم ټلیفون کړی او نوم مو
پاکستان حکومت افغانستان
تاسو د استانبول د پروسی نننی کانفرنس ته خوشبین یاست چې اسلام آباد کوربه دی؟ آیا دا به د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي؟
زه سل په سلو کې ډېر غونډې ته خوشبین نه یم، ځکه چې دغه شان به دیارلس څوارلس وارې کرځي زمونږ ولس مشر کرځي صاحب هم دغه غونډو دسې غونډو کې ډېر اشتراک کړی، خو تر اوسه پورې څه نتیجه نه دی ورکړې. دا وارې ولس مشر باید جد پټاګه کې چې دغه حقایق وړاندې کړو نړیوالو.
بله مننه. ژوندی اوسې، نظر مو واورېد. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړه او په دې اړه مو نظر ورکړه. دغه راز د افغان بي سي اته شمېرې له لارې هم کولی شئ چې په دې اړه پیغام راواستوئ، 1313 وبښئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ، موږ هرومرو درته خپرو. اوس چې ګورم د افغان بي سي له لارې رحیم خان مینوال له خوست څخه لیکلي چې له اشرف غنی څخه هیله کوو چې د پاکستان په وادو تیر نشي. هغوی تل وعده کوي خو پرې عمل نه کوي. دغه راز عبدالصمد د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو سمنه اوریدل کیږي، اف ام خراب دی. موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو. مخکې اوریدونکو هم په دې اړه خپل شکایت کړی و. یو بل اوریدونکي په اس ام اس کې لیکلي په د افغان بیسیم مخابراتي شرکت لارې په پیغام کې چې ولسمشر دی مخکې له مخکې په چې پاکستان ته ځي باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې غوښتنې څه دي او هغوی څه کولی شي. نوم یې نه دی ښودلی. له تاسو ټولو مننه چې په دې اړه مو پیغامونه راستولي. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د کابل چاپي خپرونو او ورځپاڼو هم د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه ځینې لیکنې کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د غونډې ګټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوی اجنډا ته ځانګړي کړی دي. اسلام رسپانو په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي. په سرمقاله کې راغلي چې د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غونډې مؤثرې وې، خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه ده پوره کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځه همکاري پراخه او په یوه خوله د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کانفرنس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي تر څو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي. انیس دولتی ورځپاڼه بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي. په سر مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال دیوید سیدنی په حواله لیکل شوي چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي. جامعه باز ورځپاڼه بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت دې بدل کړي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د اساس له هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوي ته به د تیر په څیر د سولې او د توریزم د همکارۍ غوړې ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
لویدیځ رسنۍ وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې طالبانو کسان په پیسو او خپلو پیغامونو ځان ته جذبوي او هڅه کوي چې د دوی د خپل منځي اختلافات څخه هم د ځان په ګټه کار واخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ د افغانستان په ختیځ کې مخ په زیاتېدو دی او په هلمند کې هم چیرته چې افغان ځواکونه د طالبانو له فشار سره مخامخ دي ځان ته خلک جذب کړي دي. خو د افغانستان دولت په دې وروستیو کې وویل چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعشیانو ته درانه تلفات اړولي دي او ځمکه یې ورباندې تنګه کړې ده. دغه راز ان بی سی نیوز ټلویزیون وایي چې اسلامي دولت ډلې په خپلې یوې نوې ویډیو کې هڅه کړې چې د طالبانو له قیادت څخه ناراضي کسان ځان ته جلب کړي او د طالبانو مشران یې له اسلامه منحرف شوي ګڼلي دي. یو کس چې د ابو یاسر الافغانی په نامه په دغه ویډیو کې څرګندېږي تور لګوي چې طالبان د پاکستان استخباراتو سره همکاري لري او د زیارتونو او قبرونو ساتنه کوي. دغه کس د طالبانو او ایران ترمنځ شکمنې اړیکې هم غندي. انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم له قوله لیکي چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په هلمند کې پیسې ویشي او خلک ځان ته جذبوي. د هلمند د شمال یو قومي مشر هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی ورته اندېښنه څرګنده کړې او ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې داعش د مازوی او د موږ د کلي څو نور ځوانان ځان ته جذب کړي دي. هغه ویلي دي چې زوی یې د کندهار له پوهنتونه له فراغته وروسته د داعش لخوا جذب شوی او د دوی په کلي کې تور بیرغونه اوچت شوي او د داعش د مشر ابوبکر بغدادي عکسونه هم لګول شوي دي. انډیپندنت د لوړ رتبه افغان چارواکو له قوله لیکي چې هلمند ته د ډګر جنرال شهیم او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال سالنګي په مشرۍ د حقیقت موندونکي پلاوي رپورټ د افغانستان په جنوب کې د عمومي وضعیت یو تیاره تصویر وړاندې کوي. انډیپندنت زیاتوي چې برتانوي او امریکایي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې د امنیت د ټینګولو لپاره سخت زیارونه کړي او ګڼ تلفات یې ګاللي. ورځپاڼه لیکي چې په مارجا او انادلی ولسوالیو او لشکرګاته نږدې د باباجي په سیمه کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په تیرو شپږو اونیو کې پر لپسې نښتو دوام درلوده. انډیپندنت لیکي چې دولتي ځواکونو په تیر اکتوبر میاشت کې په لشکرګاه باندې د وسلوالو مخالفینو برید په شاوتن باو خو تر اوسه په دې بریالي شوي نه دي چې وسلوال مخالفین له شاوخوا نږدې ولسوالیو څخه لری کړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه کلیوالو نجونو ته څومره د زده کړو زمینه برابره ده؟ تاسې د سبق ویلو لپاره چیرته ځئ؟ آیا په خپل کلی کې ښوونځی لرئ؟ د ښځو غږ له آشنا راډیو نه
د امریکا غاښنا رادیو اعلان مول آزادۍ رادیو واورید. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې په دې وروستیو کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د دې ادارې مشر په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې په خبریالانو، سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو یوازې په کابل کې 2 مرګونې حملې شوي دي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وای چې په تیره نږدې 1 میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتکر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حملې د بیان ازادۍ د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازاتی کړي.
اگر حکومت افغانستان
با دی وای کچیر افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملی کړي، نو دا باید روښانه کړي چې آیا دا کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپیژندل سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. په تیره څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مرستیال صدیق الله توحیدی او دو خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطای باندې په کابل کې حمله شوې دي. دغه راز په دې موده کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړی هلی رشاد هم حمله شوې دي. په دغه حملو کې وازی امان الله عطای چې د اسیا تلویزیون مشر وو وژل سوی او پات نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتلی دي. د کارپوهان چې حمله پر شوې هغه کسان دي چې د رسنیو په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې ورستیو حملو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وایي هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت په شوکات کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړي او ټول ورته پیښې به پکې وڅېړل شي.
په دې ورستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په شوکات کې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د روانو ستونزو یا د ستاسو ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او له منځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي، خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل سي.
پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په دې وروستیو کې د حملو د زیاتوالي په اړه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای پر اندېښنو په باب واورېدل. په افغانستان کې ناامني یو ستر لامل دی چې اکثره افغانان خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي، خو د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې انتزاع کړي دي. د وزارت د رسندونکو چارو وزیر نن په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل یې د یوسف خان ځدران په رپورټ کې اوري.
بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د کډوالو بې ساري څپې بېلابېل نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي او افغان حکومت هم د دغو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو په اړه یوې غونډې ته وویل چې له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو د کډوالو په برخه کې روانې ستونزې هوارې شي. سید حسین عالمی بلخي وایي پکار ده چې د ستونزو د حل په خاطر کوربه هیوادونه د کډوالو له اصلي هیوادونو سره زیاتو خبرو ته کښېني.
کشورهای مبدی مهاجرت باید با
دی وی د کډوالو مبدا هیوادونه باید د مقصد له هیوادونو سره همکاري وکړي او اړتیا د دې ده چې په دې برخه کې باید ډېری خبرې وشي تر څو توانېدلی و چې دراغلي دغه بحران مدیریت ته د حل ښې لارې پیدا کړو.
بحران به وجود آمده جستجو وکړي.
ښاغلی بلخي وایي چې جمهور رئیس غنی هم اروپا ته په وروستي سفر کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو له یو شمېر کوربه هیوادونو سره اساسي خبرې کړي، خو د خبرو دا لړۍ باید دوام پیدا کړي. هغه وایي چې افغان حکومت د کډوالو داسې رستنېدو ته زمینه برابروي چې په خپله خوښه وي نه زور او جبر. د کډوالو د ژوند پاړه اندېښنې لاغې وروسته په ډېرېدو شوې چې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني د کډوالو د منلو په اړه خپلې تګلارې سختې کړې. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال 1.5 لک ډېر افغان اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا شمېر د راستنېدونکو افغانانو د شمېر په پرتله 3 برابره زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د کډوالۍ بحران د حل لپاره پکار ده چې په افغانستان کې دننه په فرصتونو کار او له دغو هیواد سره دوامداره مرستې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن دغې غونډې ته وویل چې ستونزه له سیاسي بې ثباتۍ څخه پیدا شوې ده.
This population flow has been prompted by
د زیاتو دلیلونو لامل کډوالی ډیره شوی، هغه دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی ډیره شوی، فرنګي او پونیس فرصتونه، اقتصادي محدودیتونه، د پرختی کومکونو کمښت او مهمه دا چې سیاسي بی‌ثباتی د دغو کډوالیو سبب شوی. هغه څوک چې هیواد پرېږدي خپل ځمکه او لازم فرصتونه له لاسه ورکوي او پوروړی کیږي. موږ له دغو ټولو ستونزو سره مخ یو، خو هڅه باید وشي چې منفي دا انګیزې څنګه په مثبت بحث بدلې کړو. نوموړي په افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړي او د سختو لارو او د اروپایي هیوادونو له اندېښنو ځانونه خبر کړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې باور ده چې اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي د افغانستان یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د 1 میلیون په شاوخوا کې کورني بېځای شوي او د 2.5 میلیونو څخه ډېر په پاکستان او ایران کې پراته افغان کډوال هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو. مخکې مو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار وایي هېواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سرتاج عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو باثباته وبخښي یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. دا کنفرانس سبا ته هم دوام کوي او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني هم ورته وینا وکړي. د ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته او تاسو به د دې کنفرانس له وروستیو پرمختګونو شیبه په شیبه خبروي.